دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې سوی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د اپریل 10 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبر ایجنسی کې پوځي عملیات، په پېښور کې زیاتېدونکې بدامنی، په پاکستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو هلې ځلې او د افغانستان په اړه د بخښنې د نړیوال ادارې راپور هغه څه دي چې په روانه خبرونه کې مو ځای ورکړی دي. خو په لومړي سر کې باندې ساجمال ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. د پاکستان پوزوای پتیرا کې درشت امنیتی سرتیری وجلی دي. د خیبر پختونخوا گورنر 13 روز د قبایلی سیمو لپاره د جرمنی د حکومت په مالی مرسته جوړ شوی موبایل هسپتالونه فاټا هیلت ډایریکټر ته په رسمي توګه وسپارل. او د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي له لیبیا څخه په لوی او خطرناکه کچا د وسلو استل روان دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وای په تیرا کې درشت امنیتی سرتیری بجل شوی دي. دا خبره د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR یو چارواکي میجر فصل تیر ماښام مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي ویل چې د تیرې جمعې راهیسې روانو پوځي عملیاتو کې د دوی درشت سرتیری وجل شوی دي او دغسې په دغه عملیاتو کې 110 وسلوال هم وجل شوی دي او د هغې مرکزونه یې هم روان کړي دي. بلخوا وسلوال طالبان د پاکستان پوځ ته ادعا ردوي او وایي چې په دغو عملیاتو کې د دوی 15 تنه وجل شوي دي. په پاکستان کې د عامو انتخاباتو لپاره د ریټرنینګ افسرانو لخوا د نامزدګۍ د کاغذونو د منظورۍ او یا د ردولو پر ضد د اپیلونو د ترلاسه کولو نن اخیری وروسته. د پاکستان د سرکاري ریډیو سټیشن تر مخه د اپیلونه به د روانې میاشتې د 12 نیټې پورې پای ته ورسیږي او الیکشن کمیشن به د امیدوارانو حتمی فهرست د دې میاشتې په 19 نیټې جاری کوي. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله 13 ورځ د قبایلی سیمو لپاره د جرمنی د حکومت په مالی مرسته جوړ شوی موبایل اسپیتالونه د قبایلی سیمو لپاره د صحت ادارې یا فاټا هیلت ډایریکټریټ ته په رسمي توګه حواله کړل. په دې لړ کې 13 ورځ په گورنر هاوس پېښور کې یوه دستوره وشوه چې پکې د گورنر انجینیر شوکت الله په شمول د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو د جرمنی د حکومت مرستندویو استاسو ګډون وکړ او په دې لړ کې د گورنر هاوس په خبر نه د خپور شوی یو بیان تر مخه په دغه هر یو ګرځنده اسپیتالونو کې د یو نارینه ډاکټر او یو زنانه ډاکټر په شمول شپږ پورې سټاف او د ایکس ری تر څنګ د نورو جدي سهولتونو بندوبست شوی دی. سپینا ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په ټلیفوني تماس کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال په اړه خبرې کړې دي. د ولسمشر اوباما لخوا پرون دا ټلیفون د هغې وروسته شوی چې ولسمشر کرزي د اتوار پر ورځ په کونړ ولایت کې د نیټو په برید کې د 11 ماشومانو وجنه وغندله. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو تر څنګ په 2014 کال کې د افغانستان د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 تنه وجلي او 15 نور یې ټپي کړي دي. دا چاودنه د شورک په سیمه کې د سه شنبې پر ورځ وشوه. د هلمند چارواکي وایي چې دا ماین مخالفو وسلوالو ځای پر ځای کړي وو چې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوي. ټاکل شوی ده چې نن د تاجکستان ولسمشر په بروکسل کې د نیټو له عمومي منشي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. انټرفاکس اجانس ته د نیټو یو ډیپلومیټ ویلي دي چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د نیټو عمومي منشي اندرس فوغراس موسین به د افغانستان پر اوسني وضعیت او تر 2014 کال وروسته د افغانستان په حالاتو خبرې وکړي. امریکا او اسرائیل ایران ته خبرداري ورکړي چې د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اجازه به ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د نه پر ورځ په بیت المقدس کې په دې اړه وویل:
Iran cannot have and will not have a nuclear weapon and the United States of America
Iran no atomy wasle larilishi onabai ulari America da khabara wazeha kade da che mung nay awase da che la Israel sara udridliyo balki toli nadi wali toli ne tamo da khara kade che mung pade larki sanjidayo mung da khabaro la para chamtuyo kho khabari atari da sine di che pae on lari da khabari ba da noro aw hasla para da yo bahane patoga na karawal kigi che patras ki atomy wasla joda shi جان کیری دا خبره د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لکتنې لوستو په ګډ خبری کانفرنس کې وکړه. د اسرائیل وزیر اعظم ویل ایران ته به اجازه ورنکړل شي چې په پرله پسې ډول له نړیوالې ټولنې سرغړونه وکړي. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي له لیبیا څخه په لوی او خطرناک کچه د وسلو ایستل روان دي چې مالی او شام په شان هوادونو کې سخت دریځو او مجرمانو ته رسیږي. د دې رپورټ له مخې لیبیا دا مهال په سیمه کې د وسلو د خپرېدو په اصلي مرکز بدل شوی دی. په 2010 کال کې په لیبیا کې د ماو مرکزافي د رژیم له نسکرېدو وروسته د دې هېواد نوې حکومت هڅې پیل کړې چې خپل کنټرول پراخ او ټینګ کړي. ملګرو ملتونه وایي له لیبیا څخه په ویستونکو وسلو کې چاودېدونکي مواد، سپکې وسلې او ماینونه شامل دي. سویډن وایي ډېر زر به بلاروس ته د هغې وروسته خپل لومړی استازي واستوي چې د سویډن سفیر تیر کال په اګست کې له مینسک څخه ویستل شوی و. بلاروس د سټاکهوم سفیر او ټول سویډني ډیپلوماټان وروسته له دې له خپل هېواده بهر کړي وو چې د سویډن د عامه اړیکو دفتر وویل چې دوی په بلاروس کې د هغو پاڼو په ویشلو کې مرسته کړې وه چې پکې د بشري حقونو د تیریو څرګندونه شوې وه. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي وو چې یو ډیپلوماټ به بیرته مینسک ته واستوي. اور اس ته خبردار چې او تار سره رپورٹ وای چې پنړې کې د مرګ د سزا ورکولو پر ځان کې کمې راغلې دي. د مرګ د سزاګانو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان یا د امنیسټي انټرنیشنل په کلنی رپورٹ کې معلومه شوه چې په 2012 کال کې 28 هوادونو د مرګ سزاګانې ورکړې دي. تیر کال په پاکستان او هند کې د مرګ د سزاګانو ورکول بیا پیل شوې دي او په عراق کې بیا په دې کې تر خطرناک حد زیاتوالی راغلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا جمال وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغو راپورونو تفصیل واوري. د خبر ایجنسی په اتراک کې د پاکستانی پوځ پر روانو عملیاتو کې طالب وسوالو او امنیتی سرتیرو ته درنه مرګ ژوبلا وشته ده. په پېښور کې د تیری سمودې راهیسې د بدامنۍ پیښې زیاتې سوي دي. پر حیات آباد سیمې د راکټونو راغورځولو ځایي ولس له ویرې او ترې سره مخامخ کړی دي. په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا انتخاباتي هلې ځلې روانې دي. په کراچي کې د عوامي نېشنل ګوند یو سیمه ایز مشر وایي که طالبان پر جمهوریت او انتخاباتو یقین نه ساتي نو باید د ګوندونو ترمنځ توپیر ونه کړي.
نو په دې کې بیا تفریق ولې کوي څه چل دی چې مقصد دا دی عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او ایم کی ایم به جلسې نه کوي او باقي جماعتونو ته د جلسو اجازت دی.
بلخوا بیلابیل سیاسي ګوندونه د سندرو له لارې خپل انتخاباتي کمپاین پر مخ بیایي. په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه یې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان پوځ وایي د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې د جمعې د ورځې راهیسې په تازه عملیاتو کې 130 وسلوال طالبان وژلي دي. بلخوا په دې عملیاتو کې د 30 پاکستانی سرتیر وژل کېدل هم تاییدوي. د راپورونو سره سم د روانو عملیاتو له کبله یوازې له 13 سیمې څخه څه باندې 50,000 خلکو کډې کړې دي. نور حال د مشال رادیو خبريال راکوي.
د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR یو چارواکي میجر فضل تیر ماخه مشال رادیو ته ویلي دي چې دوی په تیرا کې د پوځ مرګ ژوبله تاییدوي او د تیرې جمعې د ورځې رئیس روانو پوځي عملیاتو کې د دوی 23 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او په تیرا کې د دوی عملیات په کامیابۍ سره روان دي او تر اوسه 110 وسلوال وژلي دي او د وسلوالو یو شمېر مرکزونه هم له منځه وړي دي. خو بیا وسلوال طالبان دا نمنی او وای چې دوی د پوز حمله په شاتم بولې ده او په دې عملیاتو کې د دوی یوازې 15 تنه وژل شوې دي. د خیبر سرکاري چارواکي وای چې تیراتا د پوز او ملیشه ځواکونو سرتیري د خیبر زخخیلو او د باړې د کاخیلو لارې سره د درنو وسلو او توپخانی ننوتلې دي او غواړي چې د تیرا کنټرول په خپل لاس کې واخلي او په دې سرتیرو کې د پاکستان SSG یا سپیشل سرویسز گروپس کمانډوز هم شامل دي. یاد دیوی چې دغه عملیات په تیرا کې په داسې حال کې پیل شوی دي چې په دې وروستیو کې وسلوالو ډلو د تیرا مهمې برخې تر خپل واک لاندې کړي دي. د ذکر وړ ده چې په تیرا کې وسلواله ډله لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډله انصار الاسلام شتون لري، او په تیرو دوه میاشتو کې د تیرا په میدان سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ هم خونړۍ نښتې شوې دي چې عامو خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړېدلې ده، او په لسګونه کورونه پکې سوځول شوي دي. او اوس د تیرا میدان سیمه د وسلوالو په کنټرول کې ده، او د دغې سیمې نه په زرګونه خلکو خپلې کډې راویستلې دي، او پېښور او داسې نورو سیمو کې د خپل خپلوانو کره او یا هم د کرایه په کورونو کې دېره شوي دي. د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ د دفتر او نادولتي ادارو په وینا تر اوسه یوازې د تیرا میدان سیمې نه خواوشه 50,000 کسان بې کوره شوي دي. بلخوا د خیبر په باړه تحصیل کې هم د تیر اوږدې مودې رئیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، او وخت نا وخت پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې کیږي چې ولسي وګړو ته هم پکې زیانونه اوړېدلې دي، او تر اوسه پکې کرفیو ده، او د باړې نه هم په زرګونه خلکو خپلې کډې ویستلې دي چې دا مهال یې ډېری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ مشال رادیو څخوري. د تیرې سمو دی راهیسې د پېښور په بیلابیلو برخو کې د نامعلومه ځای څخه راکټونه راپریوزي چې له وجې د سیمې خلک له ویرې سره مخامخ شوي دي. د دغه ښار د حیات آباد سیمې اوسیدونکي وایي چې د دې بریدونو له امله ځینو خلکو کډې هم کړې دي. په دې بریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پېښور پر بیلابیلو سیمو د راکټي بریدونو تر شا څوک کېدای شي، د دوی اهداف څه دي، او د دې مخنیوي څرنګه کېدای شي، دا او نورې پوښتنې د اسرائیل مومن په ریپورت کې ځواب شوي دي. راځي چې په ګډه ورته غوږ شو.
د روانې میاشتې په 15 منټه د حیات آباد په شپږم فیز کې څلور راکټونه راغورځېدلي وو چې پکې یو تن وژل شوی وو او 15 نور ژوبل شوي وو. د تیرې څه مودې راهیسې د پېښور په بیلابیلو سیمو د نامعلوم اړخه راکټونه راپریوزي چې له وجې د سیمې خلک له سختې ویرې سره مخامخ شوي، او تر دې پورې چې ځینې خلک خپل بچي هم سکولونو ته نه لیږي. د حیات آباد په شپږم فیز کې یو تن جان علم وایي،
بالکل ظاهر خبره ده، لکه سره یقیني نو دغه د وژن لکه مطلب چې کوم مارکیټ کې ضرور فینوم کوشش دا کوي چې را معلومات نه لګي خپل لال شي او پارکونه دي یو خل سکول کوم معلومات راکړي چې را مزه یې نه نو ډېر لکه بد حال دي. نو دغه خو لکه مطلب چې څه حساب نشي لګولی خلک ډېر په تشویش کې چېونه دی ډېر په خفګان کې.
د پېښور په فیسکس کې یو بل تن الطاف خان وای، د دوی سیمه کې د راکټونو را پریوتو لکه بلا ځنو خلکو کړي هم شروع کړي دي.
لکه یو څو ورځې مخکې دا راکټ چې ډېر زیات را پریوتې نو په هغه ټایم کې خلکو د دې نه کړي وکړي. دا فیسکس ته خو ډېر لاړل، سو د ټاون طرف لاړل، سو ښار طرف ته کړي چاو کړي. نو هغه یاره خلکو کافي ډېر زیات را ځکه چې څه ټایم هم راکټ را پریوتې شي. یو څو ورځې مخکې زما ضرور یو مرګری محسن نه دی، نو هغه په دې فیسټو کې شلمان پارک کې روانو. نو روانو هغه مخته بالکل راکټ پریوتې وو. زما ورته فون وکړو چې هرته راشه او داسې انګیز نغښې وځې. نو هغه لږ زخمي شو، خدای بچ کړی وو.
جنرال خان وایي په حیات آباد کې د راکټي بریدونو له وجې په کاروبار ډېر خراب اثرات پریوتې دي.
مخکې د حیات آباد مارکیټ ډېر په تیزۍ روان و، څو کله چې دا د رسو رشید دي نو ریټ چې کوم دا ډاون وارډ روانه ده، لکه مارکیټ یې خراب کړی نو کاروبار تر بې شکه مطلب چې نقصان رسېدلی دی.
کله چې مو د حیات آباد د تاتار تانی ایس ایچ او ابراهیم خان څخه وپوښتل چې دا قسمه راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره تاسو څه ګامونه پورته کړی دي، نو هغه ویل
مختلف سمت نه دارا فایر کیږي ما زمو دې مخنیو لپاره مو خو هیڅ پکې کړی دي پله لګیو چې کوټي ټول تنظیمات برابر دي بس دا غیر سمت نه را فایر کیږي او دا له هر خو بس چلیږي الله بس مو خپل برپور کوشش کوو دي نو تاسو دا خلک دي معلوم نه خپل نو
د پېښور په بلابلو سیمو درکټي بریدونو تر شا څوک کې دي شي او د دوی اهداف څه دي؟ په دې اړه د دفاعي چارو کارپو او پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي
او د سیکور نه چاته د قبایلی سیمه را نو په اور په مېس کې ګرځي دا د هغه ترڅنګ چې کوم دا د شهزاد دي شرفسند دی وغیرہ وغیرہ دی راولي او دا یې مقصد صرف کړه چې د خاص نقصان دا یې نه اوسه پورې نه شي کولی شي د ته چې ما د پتر چې کوئی تکي نو یو پیر او نو څه د څونو نه زیات راته چې کوم په ټلیفون ما راوځي دی خو خاص نقصان نه کوي
په خوانه پوزي بریګیډیر محمود شاوای د دا قسمه راکټي بردونو مخنیوي کې دی شي ځکه چې له پاکستان پوځ سره داسې ریډار شته چې معلومه کړي دا بردونه له کوم ځای کېږي
د دې مخنیوي کې دی شي د دې موږ سره د غزي دا ریډار دی ارمیستري نو هغه چې کله آن وي نو هغه د دې پوینټ آف لانچ چې کوم یې شروع کیږي هغه سو ګز پورې یقیني طور باندې چې دا د دې نه خلاص شي اول د چوره سین دا وی چې کوم پلانچ په دې هغه ملایوي دي یو سل وم ملي متر راکټ دې ته وی او دا د روسي طرفنا دی په شی وی
کارپو بریګیډیر محمود شاه وایي که څه هم د دې معلومات کې دي شي چې په پیښور کې لکم ځای څخه راکټ را پریوزي خو د نوموړي په خبره تر دې ډیر زیات کسان په ځانمرګي بریدونو کې وژل کیږي نو ضرورت د دې خبرې دی چې د بدمنۍ جړلې لمنځه یوړل شي نو دا رنګ دا راکټي او ځانمرګي بریدونه به په خپل ودرېږي
اسرائیل ممندو چې پر پېښور یې د زیاتېدونکو راکټي بریدونو په اړه تاسو ته راپور اوروي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا نور روشانه کولو یو هڅه کوي
خبرونه موږ ته راځي یا به د فوجي ترجمان لاړه راځي او یا به د وسلوالو د ترجمان لاړه
او دا کوم عرب ازبک او تاجک چې تاروسی دي دا به واپس
دا جنگ ډیر وشو از برای خدا اوس تاسو کینو د خلکو سره مذاکرات
موږ دا وړو چې پهله پهله په فټه کې بلدیاتي انتخابات وشي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري د مشال ترنالان د بحث تاسو د نننۍ خبرونو په جریان کې اوریدلای شئ او تاسو په هم د انتخاباتو په اړه د راپور پر لور راګرځوم د پاکستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د څار لپاره د اروپای ټولنې څارونکو اسلام آباد ته رسیدلی او کار یې پیل کړی دی تر رسیدو وروسته دوی یو خبري غونډې ته ویلي چې ډله به د ټاکنیز عمل د څار لپاره قبایلی سیمو او بلوچستان ته نه ځي پښتانه دا ده چې د نړیوالو څارونکو نه تلل به د انتخاباتو پر شفافیت او بې طرفۍ څه اغیز وکړي او کنه عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور جوړ کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم
د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو د څارلو لپاره د اروپای ټولنې ډله د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه اسلام آباد ته رسیدلې ده دوی به تر انتخاباتو وړاندې د تیاریو د ټاکنو د ورځې د ووټونو د شمیرلو او تر نتیجو وروسته رامنځته کیدونکي حالاتو جاج اخلي که څه هم د اروپای ټولنې ډله د ټول پاکستان پر کچه د څار واکو اختیار لري خو د دوشنبه پر ورځ د ډلې مشر مایکل ګیلهر د خبري کانفرنس پر وخت اعلان وکړی چې دوی به قبایلي سیمو او بلوچستان ته نه ځي نوموړي د غړو کم شمیر او په دې سیمو کې د امنیت خراب حالات یاد کړل خو پښتنه داده چې د نړیوالو څارونکو هلته نه تلل به د انتخاباتو په شفافیت او بې طرفۍ څه اثر واچوي هم د پښتنه مو د بلوچستان نېشنل پارټۍ چې ورلمخه په صوبا کې په راتلونکو انتخاباتو کې د داندې ویره ښکاره کړې ده له یو مشر سنا بلوچ څخه وکړه
خبر ڈیفینیٹلی اثر بلوچستان کے بالخصوص الیکشن بعد آ گئے میدان خالی پری دی ما خیال ہے دا الیکشن کی کریڈیبلٹی دی جدید فیئرنیس دی اور ٹرانسپیرنسی خبر دی حقیقت نہ پاتے ہیں
په بلوچستان او قبایلی سیمو کې له څو کلونو راځي پوځي کاروانی روانې دي او دغه دواړه سیمې په مکمله توګه د فوج په کنټرول کې دي هم دې ته په پام سره د قبایلی سیمو کارپو او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي د نړیوالو څارونکو خبره کوي یو طرف ته هم کړل سي په قبایلی سیمو کې خپلواکه او غیر جانبدار انتخابات کېدل یو ګران کار دی
فاٹا تا خو اس هم د الیکشن نه بغیر هم د سیار لاندې پابندی دا د باند خلق نه پرېږدي د باوجود چې پولیټیکل پارټیز اکټ او فاٹا تا دوی ورسو سیاسي ګوندونو ته اجازه ورک تاسو ته الیکشن کوي خو التا خلق نه پرېږدي د باند خلق لکه اوس دا خلق راضي د حکومت نه د پښتنه نه کوي فاٹا نه د زی نه پرېږدي حکومت په تنظیم لاندې وزي خو ایون هم لاړ شي نو په فاٹا کې دوی هغه رنګ
په اسلام آباد کې میشت د فافین په نوم یو غیر سرکاري اداره کار کوي چې پر انتخاباتو نظر ساتي او خلک ووټونه ورکولو ته هڅوي. د دې ادارې مشر رشید چودري وایي د اروپایي ټولنې د څارونکو قبایلي سیمو او بلوچستان ته نه تلل به که څه هم د انتخاباتو پر شفافیت او غیر جانبداري څه اثر وانه چوي، خو د ده په وینا دا اوس د پاکستان د میډیا او غیر سرکاري ادارو کار دی چې پر انتخاباتو ژور نظر وساتي.
د دې اوس هم یو آزادانه جاج اخیستل کېدای سي. د مثال په توګه میډیا زموږ په شان ادارې، هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان، عورت فاؤنډیشن او نور هغه خلک چې په یو شکل نه شکل کې پر انتخاباتو نظر ساتي، نو دا اوس د دوی ذمہواری ده چې په داسې حال کې چې نړیوال څارونکي نه ځي نو دوی ته پکار ده د انتخاباتو په معیار خپل آزادانه رائے ورکړي. په بلوچستان او فاټا کې د انتخاباتو جاج په آزادانه توګه اخیستل ډیر ضروری دي. په تیر بیا په فاټا کې ځکه چې هلته د لومړي ځل لپاره پر سیاسي بنیادو انتخابات ترسره کیږي نو د دې څارنه ډیره ضروری ده.
خو ځینې نور کارپوهان بیا په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د شدت پسندو فعالیت، د فوج کاروایانو او د فوج انتظامی کنټرول ته په پام سره وایي چې د غیر جانبدارو څارونکو نشتوالی به صفا، شفافه او آزادانه انتخابي عمل تر یو حده تر سوال لاندې راولي.
د یولسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاستاسو پوښتنې،
د کاندیدانو ځوابونه،
تبصرې او مرکې،
هر ورځ لمشال ریډیو نه.
زموږ غږ لمشال ریډیو خوري. د پاکستان په ترټولو لوی شار کراچي کې یو شمیر سیاسي ګوندونو خپلې ټاکنیزې هلې ځلې شروع کړې دي. دغه شار کې اړخي ګوندونه وایي د وسوالو ډلو لخوا د ګواښونو او حملو مرسته دوی په سمه توګه ټاکنیز کمپاین نسی چلولای. بلوري ته د شي اړخي ګوندونو انتخاباتي هلې ځلې په چټکتیا سره دوام لري. په دې اړه نور حال کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ ښار کې راتلونکو ټول ټاکنو ته د تیارۍ لپاره یو شمېر ګوندونو ټاکنیز کمپاینونه شروع کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف د سند صوبې ویان دوا خان صابر مشال رډیو ته ویلي چې د دوی د ګوند د پلویانو لخوا د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د ټاکنو لپاره کمپاین په تیزۍ سره دوام لري. د جمعیت علماء اسلام فی د کراچی ډیویژن مشر قاری عثمان وای د دوی د ګوند کارکونانو هم د تیر په څیر خپل انتخاباتي کمپین چلول شروع کړی دی. د دې ترڅنګ جمعیت اسلامي ګوند هم د کراچی ښار په ګډون د پاکستان په یو شمېر برخو کې ټاکنیزې هلې ځلې شروع کړي دي. بلې خواته د کیڼ اړخو ګوندونو چارواکي وایي دوی ته د وسلوالو طالبانو لخوا ګواښونه ورکړل شوي او د دوی یو شمېر مشران هم په نښه شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي لیبر سیکرټري راناګل افریدي مشال رډیو ته د نهې په ماښام ویلي د کله راهسې چې د ټاکنو نیټه اعلان شوي د دوی د ګوند درې چارواکي د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې په نښه شوي دي.
طالبان کولا او دمکی ورگئی چی منگا جمہوریت چی دے دا دا کفر نظام گنو او دم نو پدی کی بیا تفریق ولی کئی چی چل دے چی مقصد دا عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی او ایم کیم با جلسی نکئی او باقی جماعتونو تا دا جلسو اجازت پہ دا خدا سے خبر ہے چې هغه د هغه لپاره کمپین چلی او د هغه لپاره انتخابی مهم چلی او مقصد دا دی چې کوشش دا دی چې دا جماعتونه برتر اقتدار راشي. صرف د عوامي نیشنل پارټي لپاره تھریډ دی او د عوامي نیشنل پارټي کارکنان چې دي هغه راځي کړي چې هغوی انتخابی مهم ونه چلی.
په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د پیپلز ګوند ایم کیو ایم او عوامي نیشنل ګوند په انتخاباتي جلسو د حملو کولو ګواښونه کړي دي، خو تر اوسه په کراچۍ کې د دغې ګواښونو څخه تر ټولو زیات زیان عوامي نیشنل ګوند ته اوښتی دی. د دغه ګوند چارواکي وایي په دې وروستیو کې د دوی د دیرشو څخه زیات عهدیداران وژل شوي او په لسګونو دفترونه یې په کراچۍ ښار کې بند شوي دي. د دې ترڅنګ د ایم کیو ایم ګوند مشران ادعا کوي چې دوی هم د تیر په څیر په خلاص مټ خپلې انتخاباتي هلې ځلې پر مخ نشي وړلی. د یاد ګوند چارواکی رضا هارون په دې اړه مشال رډیو ته وایي دی وایي که یو څو ګوندونو ته د ټاکنیز کمپین د چلولو اجازه نه وي او پاتې نورو ګوندونو ته وي، نو بیا موږ دې ته پاکې او سوتره ټاکنې څنګه ویلی شو؟ دا د ریاست ذمهداري ده چې ټولو ګوندونو ته د ټاکنیز کمپاین لپاره یو شان ماحول برابر کړي. د پیپلز ګوند چارواکي بیا وایي که څه هم دوی ته د ځینو وسلوالو ډلو لخوا ګواښونه کېږي، خو د دې سره سره به دوی ټاکنیز کمپاین د پخوا په څیر چلوي او په دې لړ کې له هیچا څخه یره نه محسوسوي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د یولسم مې انتخابات
څرنګه چې په پاکستان کې د انتخاباتو ورځې را نږدې کیږي، هغه شان د سیاسي ګوندونو په جلسو او جلوسونو کې توندوالی تر سترګو کیږي. په دغه جلسو او جلوسونو کې دا لیدل سوي چې د خلکو د راغونډولو لپاره له موسیقي څخه کار اخیستل کیږي. په ژغېدونکو سندرو کې د ګوند او د هغه د مشرانو تعریفونه بیان سوي وي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راپور لري چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو د خپلو سیاسي نارو او د ګوندونو او لیډرانو د بهادرۍ او د ولس سره د مینې د اظهار په غرض د بیلابیلو هنرمندانو په آوازونو سندرې ثبت کړې دي. کوم ګوندونو چې د خپلو پارټو یا مشرانو د بهادرۍ سندرې ریکارډ کړې دي، هغه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، عوامي نیشنل ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان تحریک انصاف نه سربیره یو شمېر نور ګوندونه شامل دي. په دې ګوندونو کې عوامي نیشنل ګوند چې کومه سندره ریکارډ کړې ده، هغه بشیر قادری ویلې ده او د پارٹی مشر اسپندیار ولی خان پکې سایل شوې دي. دغه رنگ پاکستان تحریک انصاف هم د شاه سوار په आवाज کې عمران خان ته وایي. پښتونخوا ملي عوامي پارټي هم محمود خان چکزي ستایلې او د ماستر علي حیدر په आवाज یې دا سندره ریکارډ کړې ده. همدارس پاکستان مسلم لیگ نون هم خپل مشرانو ته د ازمري خطاب ورکړی دی او په یو سندره کې داسي یادوي. پاکستان پیپلز پارٹی چې د بینظیر بھٹو په نوم کومې سندرې ثبت کړې دي، هغه په خپلو جلسو کې اوس هم چلوي. مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه کار قریش خټک نو پوښتل چې نن سبا سیاسي ګوندونه په خپلو جلسو جلسونو کې موسیقي ته ډیر اهمیت ورکوي، تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ نو هغه وی
میوزیک چې دی په سیاسي تحریکونو کې ډیر غټ رول لوبولې دي او د پاکستان په سیاسي تاریخ باندې که نظر واچوي نو شاعري او میوزیک چې دی دا خاص کر چې دی کوم د پښتونخوا د سیاست په حواله سره ګوندونه زموږ دینه په سیاست سیاسی جلسو کې شاعران او سندرې او میوزیک چې دی دا ډېر مقبول ګڼل کېدل، نو په دې هربو باندې هغوی خپل ووټران چې دي سیاسي پارټیانې چې دي هغوی یو جوش او ولوله ورکړه پیدا کوي.
د ذکر وړ ده چې راتلونکي انتخابات د روان کال د مئی میاشتې په 11 نیټه کېدونکي دي او همدا وجه ده چې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو خپل جلسي جلسونه پیل کړي دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 شل صافي اوریدل شي.
زما ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ للارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. زمر ټول خبرونه تاسو د فیسبوک او ټویټر للارې هم کتلای شئ. پر فیسبوک او ټویټر له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. وخت د غرمې 12 بجې سو د مهم خبرونو لنډیز به لانسا اجمل څخه واورو.
د پاکستان پوز وای پتیرا کې درشت امنیتی سرتيري وجل شوی او یو سل او لس وسلوالي وجل دي. دا خبره د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر یو چارواکي میجر فضل تیر مخام مشال ویډیو ته وکړه. بلخو وسلوال طالبان د پاکستان پوز د اداره دوی او وای چې په دغو عملیاتو کې د دوی 15 تنه وجل شوی دي. په پاکستان کې د عامو انتخاباتو لپاره د ریټرننګ افسرانو لخوا د نامزدګۍ د کاغذونو د منظوري او یاد ردولو پر ضد د اپیلونو د ترلاسه کولو نن اخیری ورځ ده. د پاکستان د سرکاري ریډیو سټیشن تر مخه د اپیلونو بعد روانې میاشتې د 12 نیټې پورې پایتا ورسیږي. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله تیر ورځ د قبایلی سیمو لپاره د جرمنی د حکومت په مالی مرسته جوړ شوی موبایل اسپیتالونه فاټا هیلث ډایریکټوریټ ته په رسمي توګه حواله کړی دي. د سپیناماړی وای ولسمشر باراک اوباما د او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په ټلیفوني تماس کې د امنیتی مسولیتونو د انتقال په اړه خبرې کړې دي. د سپیناماړی د یو بیان تر مخه د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د افغانستان د ولسمشرې د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړې. او امریکا او اسرائیل ایران ته خبرداری ورکړي چې د اټمی وسلو د ترلاسه کولو اجازه به ورته ور نه کړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د نه پروس په بیت المقدس کې ویل ایران نه اټمی وسلې لرلی شي او نه به ولري. او د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي لیبیا څخه په لوی او خطرناک کچا د وسلو استل روان دي چې مالی او شام په شان هیوادونو کې سخت دریځو او مجرمانو ته رسیږي. د دې رپورټ له مخې لیبیا دا مهال په سیمه کې د وسلو د خپرېدو په اصلي مرکز بدل شوی دی.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدئ چې انیسا جمل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی دا چې د پاکستان په کورنی ورسپانو کې د دغو ورسپانو اداریو پر کوم موضوعات بحث کړی دی دا به له سراج زهیر واورو.
جنگ ورسپانه خپل اداریه کلی کې چې د داخله چارو نگران وفاقي وزیر په یو بیان باندې پاکستان پیپلس پارټي ایم کیو ایم تحریک انصاف مسلم لیگ قاف او عوامي نیشنل ګوند سخت خپګان څرګندونه کړې ده او ویلې دي چې لدې بیان نه انتخابي سیاست کې ګډبړې پیدا کېدای شي. اداریه وایي چې د دې سلور وانو ډلو دریز دی چې د داخله چارو وفاقي وزیر په خپل بیان کې نواز شریف ته قامل لارښود یا رهنما ویلې دي او په داسې کولو باندې د نواز شریف پرک کړې ده نو باید چې د خپل چوکي څخه لری کړی شي. ادارې وړاندې لیکي چې که څه هم د داخله چارو وفاقي وزیر د خپل بیان سپیناوي کړی دی خو ټول ټاکنې په سر روان دي نو پکار ده چې دوی هر قدم ډیر په احتیاط اخلي او کوم خبره چې کوي چې ډیر په سوچ یې وکړي. د ادارې په وینا چې یاد ساتل پکار دي چې دا وخت د ټولې نړۍ سترګې د پاکستان په انتخاباتو باندې دي او ځینې یورپي مبصرین هو پاکستان ته را رسیدلي هم دي او د غرنګ بهرنۍ میډیا هم د دې ټول صورتحال څارنه کوي نو موږ له پکار دي چې ډیر په احتیاط قدم واخلو او د داخله چارو د وزیر بیان په نظر ساتلو باندې ټولو نگران وزیرانو له پکار دي چې هغوی د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره کار وکړي او هیڅ داسې دم اوچت نکلی چې ورسره انتخابی عمل ته زیان ورسی. آج ورس پڑ خپل ادریه کې وای ک یو خا د موسمیاتو محکمه ویلی دی چې راتلونکو درې میاشتو کې بعد د ګرمۍ زور نور هم زیات شي نو بل په لو د صبح ټولو لوی ګریډ سټیشن شه محمدی د تباہ کېدو وروسته وابډې هلکارو د راتلونکو درې میاشتو لپاره د بدترین لوډ شیډنګ اعلان کړی دی. ادریه وړاندې لیکي چې دا وخت ملک د 3800 میگاواټه بجلی د کمخ سره مخ ته چې لوجې په ټول ملک کې د لوډ شیډنګ وخت د 12 غنټو نه اوریدلې دی او لس په سړکونو راوتلې او احتجاجونه کوي. ادریه اخر کې لیکي چې ملک د تیرو سلور کالو راهسې د توانې بحران سره مخ دی خو حکومت د دې بحران ختمول لپاره زړه پورې ګامونه نه دی پورته کړی نو اوس وخت راغلی دی چې د ملک حکمرانان د ولس بنیادی ضرورت پوره کولو لپاره په هنګامي بنیادونو باندې ګامونه پورته کړي او د بجلی په لوډ شیډنګ باندې زر تر زر قابو ومومي ځکه چې په ګرمۍ کې به دا سلسله نور هم زیات شي او دغه رنګ به د ولس ژوند نور د ستونزو سره مخ شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فارم پالیسی مجلې په مقاله کې راغلی دی چې په پاکستان کې وی خواته روشن فکر سیاستوال د الیکشن کمیشن لخوا له امتیازي سروک سره مخامخ دي او له بلې خوا ورته وسلوالې ډلې ګواښونه کوي. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون رسپانه لیکي په تیرو دوه کلونو کې وسلوالو په افغانستان او پاکستان کې د انجنونو په سلګونو سکولونو سوځولي او تباه کړي دي. دا مذهبي سختدریزه وسلوال نه غواړي چې انجن تعلیم ترلاسه کړي. د دې دوه مقالو مهم ټکي زموږ همکار منور شاه درته وروي.
د امریکا ناخ پریدونکو فارن پالیسی مجله کې د فرا اصفهانی لیکلي و مقاله شایع شوې چې وای په خوانی امیر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف هیواد تستون شوې او دا مهال د یو شمیر مقدمو سره مخ دی. د هیواد الیکشن کمیشن د روانو عام انتخاباتو لپاره په دوو حلقو کې د مشرف د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړي او په چترال کې منزور کړي دي. فرا اصفهانی لیکي الیکشن کمیشن د سپریم کورټ په امر د آئین د 25م او 35م شیخونو لاندې د یو شمیر نورو سیاسي مشرانو د نامزدګۍ کاغذونه هم مسترد کړي دي. دغه شیخونه چې پکې د یو امیدوار کردار ته کتنه کیږي په آئین کې په خوانی امیر جنرال ضیاء الحق شامل کړي دي، خو وړاندې دا په دومره موثره توګه نه وو عملي کړی شوی. لیکوال وای پاکستان کې یوې خواته روخان فکر سیاسي مشران د الیکشن کمیشن لخوا د امتیازي سلوک سره مخامخ دي او لبلې خوا ورته وسلوالې ډلې ګواښونه کوي، خو د دوی د مناسب حفاظت لپاره نه خو سپریم کورټ سم پاملرنه کوي او نه امنیتي ادارو کوم چټک ګامونه پورته کړي دي. فرا اصفهانی د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې وړاندې لیکي چې د روخان فکر سیاستوالانو خلاف د حالات دغه شان جاری وي، نو هیواد با د مذهبي سختدریزۍ په لورځي او پوز با لکه د ضیاء الحق د دور په ډول په واکمنۍ کې ډیره برخه ولري. دا راز با په انتخاباتو کې محدود مذهبي او تش په نامه وطن پرسته خلکو ته د برخه اخیستو موقع په لاس ورشي. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون رسپانه پاکستان کې د جنکو د تعلیم په لار کې د موجودو خوندونو په اړه مقاله کې لیکي په تیرو دوو هفتو کې افغان پولیس ته نږدې یو خزینه استاد وسلوالو په دزو وجله. د جنکو دوه سکولونه تباه کړل شو او په کراچۍ کې په یو سکول تر هغه ګربرید کې د دې سکول یو پرنسپل او یو زده کوونکی ماشومه وجل شو او یو شمیر نور استادان او زده کوونکی جوبل شوې دي. د ورسپانې په وینا دا به یوازې اتفاقی خبره نه وي چې یو کال وړاندې ملاله یوسفزی د کراچۍ د دغه سکول دوره کړې و. نوموړي دا مهال د جنکو د حقونو او په خاص توګه د تعلیم لپاره یو نړیوال علامت ګرځېدلې ده. انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون رسپانې زیاتوي په تیرو دوو کلونو کې وسلوالو په افغانستان او پاکستان کې د جنکو په سونو سکولونو سوځولي او تباه کړي دي. دا مذهبي سختدریزه وسلوال نه غواړي چې جنکۍ تعلیم ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کم عمر جنکو د ودونو خلاف اواز پورته کیږي، د ملالی په نوم د جنکو د تعلیم لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مظاهره وشوه، اوس هم د پښتنو په سیمو کې په لکونو جنکۍ د خپل حقونو او تعلیم لپاره هر ورځ سخته مبارزه کوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ایس پی خبری اژانس په راپور کې لیکي چې په ټول پاکستان کې بې یقیني د خپه وزیرستان کې د ډیر ویری او بې یقیني لکباله په خلکو کې ذهني رنزونه په ډیره دودي. د شاهین بنیري څخه به دغه راپور مهم ټکی واورو.
ای پی خبری اژانس د روحي رنزونو د کارپوهانو لخلي لیکي چې د امریکایي ډرون بریدونو د طالبانو او پوز ترمنز د جګړې د خلکو د بیکوره کېدو، بیروزګاری او نورو یو شمیر مایوسو لکباله په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ذهني رنزونو کچا ډیر لوی شوې ده. یو ډاکټر مختار الحق خبری اجانس ته ویلي چې په ټول پاکستان کې بې یقیني ده، خو په وزیرستان کې د ډېرې ویرې او بې یقیني لکه بلا په خلکو کې ذهني رنزونه په زیاتېدو دي. یو بل ډاکټر میا افتخار حسین وایي د ذهني رنزورانو پرش میره خو نه ده معلومه ولې د یوې اندازې تر مخه دا رنزوران اوس یو په درې شوي دي. ډاکټر زیاته کړې د افغانستان نه جنگ پاکستان ته راغځېدل، بیکوري، تشدد، تختول، غریبي او بیروزګاری د ذهني رنزونو د ډېرېدو بنیادی وجې دي.
خبری آجانس لکی په پاکستانی ټولنه کې د ذهنی رنزورانو پاړه خلک خ فکر هم نه لري، اگر چې اوس په دغه فکر کې سن سه بدلون را روان دی، خو د روغتیا د اسانتیاو د نشتوالي له کبله دا ستونزه نور هم پیچلې شوې ده. په لکونو داسې خلک دي چې هغوی د ذهني دباو یا ډپریشن د علاج لپاره پیسې نه لري. په راپور کې لیکل شوی دا وخت ډیر خلک د ذهني آرام دوایانو ته اړتیا لري او په ډیرو سیمو کې ارزانه ګولې خرڅیږي چې په مغرب کې د جوړیدونکو معیاري ګولو نه خل دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. امریکا او اسرائیل ویلی دی چې ایران به نه پریږدي چې اټومي وسلې جوړ کړي. په دې اړه د امریکا د بهرنی چارو د وزیر او د اسرائیل د وزیر اعظم څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ایران ته خبرداری ورکړ چې دغه هیواد ته به اجازه ورنکړي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. واشنگتن او بیت المقدس په داسې ورځ دا ګواښ ایران ته وکړ چې ایران اعلان وکړ چې د یورانیمو په دوو قانونو کې پلټنې پیل کړي دي او لویدیځ له خپل مخالفت سره سره د ایران د اټومي هڅو مخه نشي نیولی. په بیت المقدس کې د سیشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه به د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره نورې د ایران خبرې دوام ونه کړي. ایران نه اټومي وسله لري او نه به یې ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دا خبره ښکاره کړې ده چې موږ نه یوازې دا چې له اسرائیل سره درېدلی یو، له ټولې نړیوالې ټولنې سره یو او څرګندوو چې موږ په دې برخه کې جدي یو. موږ د خبرو لپاره چمتو یو، خدا چمتووالی داسې نه دی چې اخر به نه لري او بې انجامه به وي. د دې خبرو د نورو هڅو لپاره استفاده نشي کېدای داسې چې په دې ترس کې اټومي وسله تیار کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو امریکا، بریتانیا، چین، روسیې، فرانسې او جرمني د استازو ترمنځ تیر اونۍ په قزاقستان کې د ایران د اټومي لانجې پر سر خبرې پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېدې. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د ګډې خبري غونډې پر مهال د اسرائیل صدر اعظم وویل د ایران اټومي پروګرام باید ودرول شي. زه فکر کوم چې په دې پوهیږو چې د نړۍ لپاره دا څه معنی لري چې تیرې کوونکي هیوادونه اټومي وسلې ولري. ایران ته به اجازه ورنکړل شي چې داسې وکړي. دا اجازه به هم ورنکړل شي چې خپل اټومي پروګرام ته ادامه ورکړي او موږ باید دا اجازه ورنکړو چې د ټولې نړۍ له مخالفت سره سره داسې هڅې وکړي. اسرائیل مخکې ایران ته خبرداری ورکړی و که چیرته اټومي لانجه د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې هواره نشي، د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو به برید وکړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د بخښنې نړیوالې ادارې د جرمونو له نړیوالې محکمې وغوښتل چې په افغانستان کې د هغو کسانو په اړه تحقیقات وکړي چې د جنگي جرمونو او د بشریت پر ضد د جنایتونو شک پر کیږي. دغه ادارې په خپل ریپورت کې له نړیوالو ځواکونو هم وغوښتل چې خپل هغو پوځیانو ته سزا ورکړي چې ملکیان یې وژلي او هغو افغانانو ته تاوان ورکړي چې خپل خپلوان یې د دوی د ځواکونو له لوري وژل شوي وي. په دې اړه به نور تفصیل له احمد شیبر څخه واورو.
د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې د جګړې ټولې خواوې باید د ملکیانو د مرجوب لید مخنیوي لپاره ډیر احتیاط وکړي. د دوشنبه په ورځ لږ تر لږه نه ملکي افغانان ووژل شول او تر شلو ډیر نور هغه مهال ټپیان شول چې په میدان وردګ ولایت کې د یو بس په لاره کې ماین وچاودید. د رپورټ له مخې باور کیږي چې دا برید طالبانو کړی. تر دې یو ورځ مخکې د لسو ماشومانو په ګډون دولس ملکیان په کونړ ولایت کې د نټو په هوایي برید کې ووژل شول. د بخښنې نړیوالې مؤسسې د آسیا پسفیک مرستیال رئیس پولی ترس کارت وویل ناټو او ایسف ته پکار ده چې د خپلو عملیاتو پر مهال د اوښتو ملکي تلفاتو بشپړ تحقیقات وکړي او هغو کسانو ته چې سرغړونه یې کړې ده سزا ورکړي. نوموړي زیاته کړه نړیوال ځواکونه باید مخکې تر دې چې د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووزي د اوښتو تلفاتو لپاره د قربانیانو خپلوانو ته تاوان ورکړي. په راپور کې د اپریل په درېیمه نیټه د فرا ولایت پیچتام اشاره شوې ده. په دې برید کې چې طالبانو یې مسؤلیت ومانه لږ تر لږه یو څلوېښت ملکیان ووژل شول او تر سلو ډېر ټپیان شول. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې رپورټ د جګړې لشکرې لخوا وغوښتې دي چې د ملکیانو او پوځیانو ترمنځ توپیر وکړي. دغه سازمان همداراز څرګنده کړې ده چې د جګړې قانون پر ملکیانو په پټو سترګو بریدونه منع کړي دي او دا ډول حملې جنګي جنایتونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رپورټ سره سم په 2012 کال کې تر 2000 ووسو ډیر ملکیان وشل شوی چې یوازې د 2% مسول بهرنی او افغان ځواکونه دي. د ملګرو ملتولو راپورټ سره سم طالبانو او د افغانستان د حکومت نورو وسلوالو مخالفانو تیر کال تر 2000 ډیر ملکیان وژلي او اکثره د سړک تخاړې په بمی چاودنو او ځانمرګو پریتونو کې وشلي دي. د بخښنې نړیوالې مؤسسې یو ځل بیا د جرمونو پر نړیوالې محکمې شخ وکړ چې په افغانستان کې د جګړې د ټولو خواوو د هغو کسانو په اړه تحقیقات وکړي چې د جنګي جرمونو او بشریت پر ضد جنایتونو شک پرې کیږي.
د افغانستان د زابل ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي او تر اوسه ګڼ شمیر طالب وسوال ژوند نیولې دي. دوی وایي دغه عملیات به تر خوغو روان وي تر څو چې سیمه په بشپړه توګه له وسلوالو نه وي پاکه سوي. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
د زابل امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د طالب وسلوالو د نیولو او وژلو په موخه پراخ چانیز عملیات پیل کړي دي او تر هغه وخت پورې به دوام ورکړي تر څو پورې چې سیمه له طالبانو نه وي پاکه کړي. دوی وایي دغه هوایی او ځمکني عملیات چې افغان ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت او سیمه ییز پولیس یې په ګډه کوي، له تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوي او تر اوسه پکې 10 تنه طالبان ژوندي نیول شوي دي. د زابل امنیه قومندان مل پاسوال غلام سخیر روغ لیونی وایي نیول شویو کسانو سره درنې وسلې، چاودیدونکي توکي او زرګونه مرمۍ هم نیولې دي. دی وایي په دې سربېره په دغو عملیاتو کې یو طالب وسلوال وژل شوی هم دی.
دغه عملیاتونه زمینی او ای قواو له خانه تر سره کیږي چې زمونږ واکونش ټولای دیوال لارنه او نور جزتامون هم د زمک لارنه په ګډه امانګي کې دغه عملیاتونه تر سره کیږي. مونږ لاس کسه طالبان ژوندۍ نیولې دي، سلور مل کلاشینکوب، 2 مل راکټ انداز، 2 مل پیکاوي، د زرهاو فیر مرمی د کلاشینکوب، د شکه او د زیوګک مرمی، همچنان د راکټ انداز او 82 مرمی د عملیاتو پترس کې مونږ ترلاسه کړی.
مل پاسوال روغ لیونی زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال تر اوسه پورې له طالبانو سره په نښته او د ماین په یوه چاودنه کې 2 تنه افغان پولیس هم ژوبل شوي دي، خو وایي د هغوی روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په زابل کې دغه عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د تېرې شنبې په ورځ په دغه ولایت کې د یو ځانمرګ برید له امله یو افغان او 15 تنه بهرنیان ووژل شول.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له زابل زو د ننګرهار پر لور یو خاطه ک په زابل کې د دغه امنیتي سرتیرو د طالبانو په ضد عملیات پیل کړی دي، نو بلخوا په ننګرهار کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د درلسمې دورې 1,000 پولیس افسران فارغ شول چې لاړتیا سره سم به د کورنیو چارو د وزارت خوا د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې پر دندو وګمارل سي. په دې اړه نور حال جلال آباد څخه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د پولیس افسرانو د فراغت په غونډه کې د ننګرهار د پولیسو د روزنیز مرکز قماندان مپات خان وویل چې فارغ شوي افسران چې ټولې د دایکندي ولایت سره تعلق لري د مسلکي او با تجربه استادانو لخوا ورته د پولیسو په چوکاټ کې بیلابیل زده کړې ورکړل شوې دي. نوموړي وویل
یو 1,000 ساتمنان دي چې نن ورځ فارغېږي، د 10مه دوره ده او دا ټول د کندینې دو 4 میاشتې مسلکي درسونه ټول دلته خپل تمام کړل او نن د فراغت ورځ ده. تاسو خپل هم ولیدل، یعنی په تمام قوانینو مقرراتو د پولیسو باندې پوه شوي دي او خپل زده کړې سرته ورسېږي.
د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د روزنیز مرکز قماندان فاسوال ماشوق وویل چې د افغانستان په کچه یې د ملي پولیسو د روزنې په موخه بیلابیل مرکزونه جوړ کړي چې په یوه دوره کې د زرګونو تنو پولیسو د فراغت ظرفیت لري.
د کورنیو چارو وزارت د ښوونې او روزنې د لویو قوماندانۍ په چوکاټ کې 12 روزنیز مرکزونه لرو چې الحمدلله په یوه دوره کې تقریبا د 2,000 نفرو ظرفیت لري. دغه کوم تعلیمات په ابتدایي شکل چې موږ دغو مراکزو کې د توسانو ته ورکوو په دې اکتفا نه کوو، موږ کوشش کوو چې په خیر سره د دې تعلیماتو تر څنګ په شکل د دوامدار باندې دا تعلیمات په ټولو مراکزو کې سرته ورسو.
د ننګرهار ولایت د پولیسو له روزنیز مرکز څخه فارغ شوي افسران وایي دغه مرکز کې بیلابیل زده کړې ترلاسه کړي چې پر مټ به یې د خپلو هیوادوالو خدمت او د سولې او امنیت په ټینګښت کې هلې ځلې کوي. د عصمت الله په نوم یو تن وایي، څلور میاشتې کېږي چې د ننګرهار د پولیسو په اکاډمۍ کې شامل شوم. دلته د ښوونې او روزنې دوره ښه وه، استادانو راسره ډېر زحمت وایست او ډېر څه مو زده کړل. د یادولو وړ ده چې د پولیسو دغه روزنیز مرکز نهه کاله پخوا د ننګرهار ولایت په حصار شاهي سیمه کې جوړ شوی چې تر دا مهاله یې 4,500 ملي پولیس تر روزنې وروسته بیلابیلو ولایتونو ته د دندې د اجرا لپاره لیږدولي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
زمو شغله مشال راډیو خاوري. د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي چارواکو له تیرې څه مودې راهیسې د موټر سایکلو په تګ را تګ بندیز لګولی دی، خو له تیرو څو ورځو را په دې خوا بیا طالبانو په ولسوالیو او تر زابل په تیرو څو لوی لارو د موټرو تګ را تګ بند کړی دی. د سیمې خلک وایي دواړو بندیزونو یې ژوند تریخ کړی دی. زموږ همکار سید شاسکی مې په اړه نور حال راکوي.
د زابل اوسیدونکو وایي موده کېږي چې په دغه ولایت کې دولت او طالبان یو بل ته زور پیمانه کوي، خو ترمنځ یې د دوی ژوند ورتریخ کړی دی. دوی وایي څه موده وړاندې امنیتي چارواکیو په زابل کې د موټر سایکلو په تګ راتګ بندیز ولګاوه او بهانه یې دا وه چې په موټر سایکلو طالبان ګرځي، خو وایي طالبانو بیا د موټرو تګ راتګ بند کړی دی او وایي چې په موټرو کې دولتي چارواکي ګرځي. د دولت له لوري د موټر سایکلو په تګ راتګ بندیز ځینې کلیوال او د ولایت په مرکز کې هغه دکانداران خوښنه کړي دي چې موټر سایکلونه خرڅوي، خو د طالبانو له لوري بیا د موټرو په ګرځېدو بندیز د ولسوالۍ هغه اوسیدونکي له ژوند بېزاره کړي چې ناروغان تر ښار په ټراکټورونو کې وړي. تر زابل تیرېدونکي د مسافر وړونکو موټرو چلوونکي وایي وسلوال طالبان یې په ځینو ولسوالیو کې د موټرو ټایرونه ولي یا پر دوی ډزې کوي. دوی وایي دولت او طالبان دې داسې زور سره وازمایي چې ترمنځ یې دوی ته تاوان نه ورسیږي.
که طالب ویم ویم په دسار سارم وی زورې ویم او حکومت ویم زورې ویم با دلیار امنیت ټینګ وی خصام صحیح ټینګ وی او موږ ته ازور نه وی موږ به بیغام ازل په ولور شو ورش خپل د ارڅ امانات چې بورشي وی سم به خپل ځای ته ورسو.
مشکل نه بند کړی دا مشکل نه زغاله نه کڅو وکړه منګی ته زنګ راواله او مشران مارا براوه غادي چیرې مسافر دی راوړی موږ نو د دې مشتین راولي مات باید دا وکړ مشکل نه علاقه طالبان باید دا وکړ موږ نه ولي.
د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی هم مني چې د دوی د پریکړې او د طالبانو د خبرګون له امله د خلکو ژوند سخت شوی دی، خو ای په موټر سایکلو بندیز یې د امنیتي ستونزو او د نامنیو د پیښو د ختمولو په موخه لګولی دی. فراهی وایي هڅه به وکړي چې په یوه توګه د موټرو په تګ راتګ د طالبانو د بندیز مخه ونیسي.
لوی لاره دا دوه درې ورځې مخکې هم طالبانو باید خلکو ته شرکتونو ته خبر ورکړی و وشله چې دغه ملکي موټران چې مسافرین تګ راتګ کې دا بند کې، خو فعلاً د خلکو هم د هغوی سره خبرې کړي دي. موږ هم خپل امنیتي تدابیر په عمومي شورا کې چې زموږ د مسؤلیت ساحه دي هغه مې نیولی دي. د موټرسایکلانو په بندېدو امنیت ډېر ښه شوی دی. بیا هم هغه څوک چې معیوبه دي، مزدور دي یا سپینجر دي، کوم مشکل لري هغه ته د تګ راتګ امر ورکړی دی.
تر اوسه پورې لا د طالبانو ویاند نه ده منلې چې ملګرو یې د موټرو په تګ راتګ بندیز لګولی دی. دولت په زابل کې وروسته له هغه د موټر سایکلو په چلولو بندیز ولګاوه چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې موټر سایکل سپرو وسلوالو پر لپسې پر څو تنو وسلوال بریدونه وکړل.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماښام تر شپږو.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري اوس زو د بلوچستان د کوټي پر لور. په بلوچستان کې د صحت محکمه وایي چې د دې محکمې تر څلوېش زیات ډاکټران په نور هیوادونو کې میشت دي چې دلته باقاعده سرکاري ملازمت لري او په دغه لړ کې د دوی په نامه هر میاشت تنخواګانې اخیستل کیږي. د صحت محکمې دا هم ویلي دي چې د پلټنو پر مهال تر یو نیم سل زیات داسې ډاکټران هم په ګوته سوي چې د ملازمت هیڅ ریکارډ نه لري، لکن بیا هم دوی باقاعده تنخواګانې ترلاسه کوي. دا خبرې د بلوچستان د صحت محکمې صوبایي سیکرټري نصیب الله بازی له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال کړی دی چې پاړه به نور حال نیاز مساخیل راکړي.
د بلوچستان د روغتیا یا سیحت محکمې سیکرټر نصیب الله بازی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له پلټنو وروسته ځینې داسې ډاکټران څرګند سوي کوم چې تنخواه دلته له حکومت اخلي، خو میشت دوی بهرني هیوادونو کې دي.
چیزما معلوماتی د پنځو سمو نوټیس استلی وو هغه کې یو لسره له ماته رپورټ وکړي او هغه یو لسره بغیر ملکو کې وي او څورلس به دستور داسې دي چې هغه رپورټ نه دی کړی نو د هغو متعلق هم اندازه دا ده چې هغه هم په د باندې ملک کې دي چیرې.
نصیب الله بازی زیاته کړه چې یو شمیر داسې ډاکټران هم معلوم شوي دي کوم چې باقاعده توګه تنخواګانې اخلي مګر په کاغذونو کې هیڅ قانوني موجودیت نه لري.
ترسل یو نیم سل داسې کسان وسته ډاکټران چې هغو ته نشته رئیس ریکارډ زه په پسې معلوماتې کوم خو دا ریکارډ مطلب نه ترلاسه کیږي او نه معلومیږي چې د دې موجوده وظیفه پر کوم ځای ده یا د دې هغه یو ذاتی پرسنل فایل ورته وایي نه پیدا کیږي نو احتمال د هغه دی چې هغه هم دلی دوری ځل ورک دي. ظاهر دی موږ د هغه پسې یو نوټس باسو چې ته حاضر سه چې موږ ته ستا معلومات اوسي په صورت دیګر دا به وي چې ته موجود نه یې در سره.
د بلوچستان سیاحت محکمې سیکرټر زیاته کړه دوی به کله هم یاد وزه پر خپل حال نه پریږدي او په دغه لړ کې به کوټلي ګامونه پورته کړي.
کاروائی قانون ډیر واضح دی کاروائی باید ډیر لمه خلام سو وای کنه د دې خو په سرکار کې په قانون کې هیڅ گنجائش نشته چې یو سړی د سرکار ملازم وي بیا د ډاکټر وي او بیا دونی اهم وظیفه دې ترلاسي یو ورځ هم د سرکار ملازم د سرکار د اجازه بغیر خپل وظیفه نشي پرېږدي نو دغه خلاف یقینا کاروائی روانه ده او ان شاء الله زه امید لرم چې په دغه یو میاشت کې به زه پیدا کوم که خدای کول.
د بلوچستان سیحت محکمې سیکرټر په خبره دوی به په دغه اړه اوږدمهاله تګلاره هم په پام کې ونیسي تر څو راتلونکي کې د سیحت محکمه له دا قسمه صورتحال سپا وساتي. نیاز مساخل، مشال ریډیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په پاکستان کې را روانو ټول ټاکنو ته په کتو سره د خیبر پښتونخوا میرمنې د یو داسې حکومت د جوړېدو هیله کوي چې د دوی بنیادي ضرورتونو د پوره کولو سربیره د لوډ شیډنګ، ترانسپورټ او ګرانی مسلې هوارې کړي. د دې میرمنو د سرګردونو په اړه زموږ خبریال رابیا کرم خان نور حال راکوي.
را روان ټول ټاکنو لکه یو خوا د سیاسي وګړو لخوا په ملکی کچ هلې ځلې روانې دي نو بلخوا اولس بالخصوص ښځې د را روان نوي حکومت نه دا تمه لري چې په ملکی کې کمګرانی لوډ شیډنګ غوندې غټې غټې مسلې روانې دي نو چې په دې قابو موندلې شي. په دې اړه د نوخار ضلع د سکول استاذې سباګل مشال ریډیو ته وویل چې کم پنځه کاله حکومت تیر شو او دوی کمې د اسانتیاو دعوې کولې هغه خو پوره نه شوې خو بیا اوس هم دوی یو ځل بیا په دې تمه دي چې سیو حکومت براشی چې د دوی مشکلات آسان کړي.
زه په ځای باندې دماکی کیږم مونږ غواړو چې دا وای دا دهشتګردي دې مونږ له وکاو کی مونږ ماشومان بهر نشي وته سکولون ته نشي تلي ځوانان مجاب ته نشي تلي مونږ سره په خپل د خپل عزت فکر دی بل دا چې مونږ بنیادی کمزورتون دي اخو دره لږه کی کنه وګوره مونږ اوس هم نن زمونږ ګیس نشته بجلی نشته دا وبو مساله زکه جوړیږي چې بجلی نه هر څه په بجلی چلیږي سونه ټینشن نه زه اوس یو زیمه ما سره ماشومان دي ټول شپه به زبو دي وره ما
چار صدې سره تعلق کلرون کی رخصانی بینا ده چې اغوی کوشش به داوی چې داسې تنته ووټ ورکړي چې د اغوی د ضلع ټولې مسلې هوارې کړي.
زمونږ نن سبا چې دی نو دی سایډونو ته چې کوم دی زمونږ دی پشاور نه دی فاده علاقې چې دی دا دومره خراب دي زمونږ سړکونه کند دي زمونږ چې کوم دی د سکولونو حالات خراب دي زمونږ چې دی نو د بجلی حالات خراب دي هر یو سیس چې دی نو دا صحیح طریقې سره نه دی نو مونږه خو کوشش دا کوو کنه چې دا چې کس کامیاب شي چې هغه زمونږ دا مسلې حل کړي او مونږ ته دا سي سهولیات مونږ ته ملو شي چې زمونږ په ژوند کې وي.
د پېښور یونیورسيټي یو زکوونکې اجاله ملک د ټوټه کنو د لارې د یو داسي حکومت ته ملري چې هغه د زکوونکو لپاره غوړه ګامونه وچت کړي.
غواړو کنه چې دا سي حکومتونه راشي چې څنګه وست کې هغه کنټریز ای سمه ترقی کړي دا غي ترانسپورت سیستم څنګه خده هر څه دغه دي کنه دا چې موږ غواړو چې زموږ ترانسپورت سیستم ښه شي ځکه چې دلته کې ټول ناول دا روډ جوړ دي دومره پرابلم دي کنه چې ټرافیک په دې ټول خلکو ته دومره پرابلم دي ټول ناول خو دا وایي چې سپیشلی دا ترانسپورت مسله حل شي سپیشلی چې لکه دا په خبر نه یونیورسيټي پورې راتللی یا دا نور کنه ډیره زیاته مسله ټرافیک په دې نو دا روډ دا مسله حل شي ترانسپورت دا.
د ولس د سیاسي شعور په اړه یو زده کوونکی نیلم وای چې سو پورې سیاسي شعور زموږ په کام کې نه وی راغلی نو نه خو د بدلون خبره کولای شو او نه د حکمرانانو نه د سخت تمه
اوسنی پولیټیکل سیاسي شعور نشته چې کومې خبرې دي مخکې پنځه کاله مخکې د سره شوې دي خو خبرې اگین دي اوس په الیکشن کې بیا هېرې کړې دي او ما خلک ته ای بچل چې ټول بیا موجود دي
چې سو پوری مونږ هغه گراس روټ لیول باندې کې نریشمنت پکار دی ته عوام
پسوات کی د زنانو لپاره کارکون کی د یو خیر خیګړی اداري مشره ګلی خندانه وای چې دا غوی اداره هم د دې په اړه زنانو سره کار کوي
مونږ خدي په دې خبرو چې تاسو خپل ووټ په صحیح طریقې استعمال کړئ او تاسو هغه چا ته ووټ ورکړئ چې زمونږ د ملک ټول دغه نظام بدل کړي هغه هم په دې خبره خوشاله دي مونږ ته خدا پته نه مونږ چې تاسو یو عام خبره ده د زمونږ ضرورت نشته
د ګلی خندانی په وینا چې ووټ صرف ارزي ضرورتونو لپاره نه دی اچول پکار بلکې د ملک او د کام ترقۍ لپاره هم سوچ پکار دی رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15300 شپېته 15300 او په 15300